احمد شبریم د ازادي راډیو خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي پر نړیوالې ټولنې شاخ وکړ چې د افغانستان په برخه کې یو خلشي په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو اکرام خپلواک نظر اخیستی.
دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. نړیواله ټولنه خصوصا د امریکا متحده ایالات او نورو قوتونه د سیمې هیوادونه همغږي او یو نظر.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې طالبانو د یوې پاکستاني ورځپاڼې دا ادعا رد کړه چې کابل پر اسلام آباد امریکایي وسلې پلوري. دا ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دی ورور وایي کال تیر شو د دای غم په کور کې سپک نه شو.
د دای صاحب مرحوم تر لور پورې چې تر اوسه په ډیرو مسایلو لا نه پوهیږي، کله کله وایي چې بابا راسه بابا راسه بابا راسه.
تر شپږنیمو بجو یو شمېر نور مطالب هم لرو. خو لومړی خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار په سپینغار ولسوالۍ کې 14 لکتر لګدري کسان وژلي او 15 تنه نوري ټپيان کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان کال تر پایه په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونو 2 لک ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ کیږي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلې دي. بشپړ خبرونه. د ننګرهار په سپینغار ولسوالۍ کې 14 لکتر لګدرې کسان وژلي او 15 نورې ټپيان کړي دي. د روغتون یو چارواکي فرانس پریس ته د دریو مړو او 15 ټپيانو د ور انتقالېدو خبره تایید کړي. اخوا د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاری حنیف بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې یوازې د 15 کسانو ټپي کېدل تاییدوي.
د ترتیب باندې تقریبا 15 کسان پکې زوبل شوي دي، شهیدان نه لرو. د یو وخت د جمع د لمانځه په محله منت شوي ده. تقریبا درې کسان غدي شدید دي او نور غدي سرکب دي، نور وځه ده.
مخکې دا خبره د سیمې ځینو سرچینو هم ازادي راډیو ته کړې وه او ویلې چې ماین په محراب کې ځای پر ځای شوی و. چا د دغې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو په ننګرهار کې په تیره بیا د سپینغار ولسوالۍ د تریلي سیمه کې چې دا پیښه شوې، مخکې د داعش یا اسلامي دولت ډلې وسلوال فعال و. څو اونۍ مخکې په کندهار او تر هغه وړاندې په کندوز کې هم په جوماتونو کې داعش یا اسلامي دولت ډلې خونړي بریدونه وکړل چې سلګونه لمونځ کوونکي مړه او ټپیان کړل. د راپورونو له مخې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. که څه هم رسمن لا د دې لیدنې جزئیات نه دي رسنیز شوي، خو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال ته د صدر اعظم دفتر د دې لیدنې خبره تایید کړې. همداراز امیر خان متقی په خپل هم نن اعلان کړی و چې له عمران خان سره ګوري. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره بیا په یو جلا بیان کې راغلي چې عمران خان نن د ترویکا پلس، چین، روسیې او امریکا متحده ایالاتونو له استازو سره د افغانستان په تړاو خبرې کړي. هغه په دې لیدنه کې په افغانستان کې ټولو ته د مشارکت په ورکولو، د بشري حقونو په درناوي او د ترهګرۍ ضد مبارزې په اهمیت باندې ټینګار کړی دی. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې زیاته شوې چې نړیواله ټولنه دي د بشري ناورین او اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره له افغانانو سره عاجلې مرستې وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تمه ده چې د روان کال تر پایه په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه او 2 لک ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي چې 1 میلیون یې مرګ ګواښي. د روغتیا نړیوال سازمان ویاندي مارګاریت هاریس نن په جنیوا کې خبریالانو ته د ټلیفون له لارې وویل دا یوه سخته مبارزه ده ځکه چې په هیواد باندې لوږه خبره ده. هغې زیاته کړه چې نړۍ باید له افغانستان مخ ونه ګرځوي. یوه ورځ مخکې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي و په دغه هیواد کې خلک د لوږې له لاسه مري. په هغې خبر پاڼه کې چې د پنجشنبې په ورځ د بشري حقونو د څار سازمان لخوا خپره شوه، له نړیوالې ټولنې او مرستندوی ادارو غوښتل شوي چې د افغانستان د سقوط شوي اقتصاد او د بانکي نظام د ماتې د ژغورلو لپاره دې ژر تر ژره اقدام وکړي. په کندوز ښار کې درې تنه د نامعلومو کسانو لخوا د څټک په گزارونو وژل شوي. پیښه د ښار په درېیمه امنیتي حوزه کې شوې. د دې حوزې مسؤولانو تایید کړي چې د ګندم بازار په کوڅه کې نامعلوم کسانو یوې ژرندې ته ننوتي او د آدم خان په نوم د ژرندې مالک او د هغې او کارګرې په څټکانو ویلي او یو څه پیسې ترې وړي دي. د وژل شوي ژرندګړي د تره زوی ضیاءالحق ازادي راډیو ته وویل چې دوی له چا سره دښمني نه درلوده، یوازې د پیسو لپاره دا کار شوی. د ضیاءالحق په خبره له آدم خان اته واړه ماشومان او یوه میرمن پاتې دي او کارګر یې چې درویشت کلن و تازه یې کوژدنه شوې وه. نن د نومبر 12مه د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایي د وژل کېدو له لمړی تلین سره برابر ده. دایي یو کال وړاندې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لخرګا ښار کې د یو مقناطیسي ماين په چاودنه کې وژل شو. مدثر دعوت د محمد الیاس دایي کشره ورور ده. ازادي راډیو ته وویل
د شهید دایي د قتل یو کال پرسو، خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه سوه.
د وخت حکومت طالبان د دایی د وژنې مسؤول وبلل. یو تورن کس هم په دې تړاو ونیول شو او د اعتراف ویډیو خپره شوه. که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه مانه، خو دا پیښه یې ونه غندله. له محمد الیاس دایی د مهربانۍ په نوم یوه وړه لور او د هغه میرمن پاتې دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دا سدی رډو ماشمنې خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد صدران مختوري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر نړیوال ټولنې شخ کړی چې د طالبانو په وړاندې په یو خل عمل وکړي. ټام وست په اسلام آباد کې د ټریکا پلس لغونډې وروسته وویل متحد ایالاتونه په ټول افغانستان کې د انساني وضعیت د خرابېدو او د بیړنیو اړتیاو د پوره کېدو لارو چارو ته ځیر دي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې پر طالبانو غږ کړی چې له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او ټول هغه ترهګري ډلې ټپلې وځپي چې په افغانستان کې فعالیت کوي. جزئیات پرې راپور کړي.
امریکا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه یو غږ شي او یو ډول عمل وکړي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام وست د ټریکا پلس لغونډې وروسته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، موږ ټول د انساني وضعیت د خرابېدو او د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو د دې ډلې د ملګرو ملتونو په پراخ ملاتړ تمرکز کوو. نړیواله ټولنه باید په یو غږ او د یو ګډ هدف لپاره یو ځای عمل وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ټریکال غونډې وروسته یو اعلامیه خبره کړې او پکې هلته د بحث شویو موضوعاتو او له طالبانو د غونډې د ګډونوالو غوښتنې راخستې. اعلامیه کې د ټریکا د غونډې د ګډونوالو له قوله پر طالبانو غږ شوی چې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو لپاره کار وکړي، هغه حکومت چې د دوی په خبره د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی ولري او د ښځو او نجونو په ګډون ټولو ته مساوي حقونه ورکړي. د ټریکا پلس پر اونۍ غونډه کې امریکا، چین، روسیه او پاکستان ګډون کړی او پر دې هوکړه کړې چې له طالبانو سره په داسې ډول ښکیل شي څو دوی د منځلارو او داسې پالیسیو جوړولو ته وهڅوي چې یو باثباته او سوکاله افغانستان جوړېدو سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي د ټریکا په غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې له ټولو نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او په غوڅ دریز هر هغه ترهګر سازمان چې په دې هیواد کې فعالیت کوي له منځه یوسي. د طالبانو حکومت د ټریکا پلس د ناستې له اعلامي او هلته د شویو بحثونو هرکلی کوي. خوله نړیوالې ټولنې هم غواړي چې د دوی سره په کړیو ژمنو وفا وکړي. د طالبانو سرپرست حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی له نړۍ سره پر خپلو ژمنو ولاړ دي.
افغانستان د خاورې نه چاته اجازه نه ورکوي چې د چا په ضد تهدید شي او دلته هم د یو ډلو یا د یو ډلې په وړاندې هغه شوم اهداف ته د مخنیوي لپاره موږ ډېر جدي او مخنیوي مهم کړی. موږ خپل تعهدات ته ژمن یو. کوم تعهدات چې د امریکا متحده ایالاتو سره زموږ سوي دي.
د ټریکا پلس له نهمې غونډې وروسته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د غونډې له ګډون کوونکو استازو سره وکتل، خو دی د دې ناستې ګډونوال نه و. ښاغلی متقی نن هم اسلام آباد کې یو ورسره مر پلاوی له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره کتل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د لیدنه کې ښاغلی متقی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر ودې او سیمه ییز اتصال خبرې کړي. محمد نعیم زیاتوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم افغان سوداګرو ته د پاکستان ټولو بندرونو ته د لاسرسي، د سوداګریزو موټرو د آزاد تګ راتګ، د مسافرو په برخه کې د تلو راتلو اسانتیاوي، د جلال آباد او پیښور ترمنځ د مستقیم سفر لپاره د بسونو د فعالیت پایل او د سوداګرو پر وړاندې د ستونزو د حل په برخه کې ژمنې کړي. پاکستان له دې وړاندې هم په دې ټولو یاد شویو برخو کې د هر ډول اسانتیاو د برابرولو وعده کړي، خو تر اوسه یې نه دي عملي کړي. امیر خان متقی داسې مهال په پاکستان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو په اړه خبرې کوي چې روان اونۍ د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف وویل د طالبانو حکومت د مخکینی ګوښه کړل شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په پرتله له دوی سره مخالفت نه لري.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوی استازی ټام وست ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه دې د افغانستان په برخه کې همغږي شي. د دې نظر په اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو اکرم خپلواک نظر پوښتله.
جمهوریت سکوت نروسته د افغانستان بې ثباتی هم د سیمې لپاره او هم د نړۍ لپاره په هر برخه کې یو تهدید ده. نلامدی خاطر افکار ده چې د همدی ثبات لپاره او د افغانستان د خلکو سره د کومک لپاره نړیواله ټولنه خصوصا د امریکا متحده ایالات او نور لوی قوتونه د سیمې هیوادونه همغږي او یو نظر سي او دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده.
ډاکټر صاحب خپلواک، د امریکا همدغه غوښتنه سیلن نړیوالو یې کړې ده، آیا په سیمه کې به هیوادونه عملي کړي؟ مثلا تازه په هند کې چې کومه غونډه د افغانستان لپاره وه، هلته د چین او پاکستان استازو برخه نه واخیستې، آیا ممکنه ده چې د امریکا د غوښتنې ته د سیمې هیوادونه سر سره وښوروي؟
کیونه خوروي د افغانستان روان حالات په ټولو برخو کې، کاري، اقتصادي او بشري او نور مسائل دي، کومک او حمایت نسی د افغانستان بې ثباتي مستقیما په سیمه تاثیر کوي. زمون غوښتنه به هم داوي او د دې لپاره یو څه وخت کار ده، او په دې کې لټول نه مهمه د ملل متحد او د امریکا د متحد ایالاتو ونډه ده، او هر غلطیان چې په تیر شلو کالو کې، خصوصا په تیر یو نیم دو کالو کې او پر سنو وخت کې وشولې، هغه باید تکرار نشي او لږ ټول ذکر
د نړیوالو غوښتنې چې تر اوسه پورې په کابل کې د طالبانو له رژیمه کړې دي تقریبا سره ورته دي. د شوزو حقونه، للوی سره بشري حقونه، ټول شموله حکومت او د تورت زین غشتنی ترڅو بریدا پوری کېدیش چې طالبان دغه غشتنی عملی کړی او د نړیوالو د غشتنی ومني.
مونږ وایو چې من باید یو مرحله گذار تیر کو، او کله چې جمهوریت سقوط وکړي، امارات راغی، دا د یو گذار مرحله ده، او د دې لپاره باید پول خواوی هغه او عینی واقعیتونه چې په داخل د افغانستان کې دی هغه درک، هغه غوښتنه چې یا نړیواله ټولنه وړاندې کوي فقط هر افغان غوښتنه ده چې هغه داسې یو حکومت او نظام ولري چې هغه د ټول افغانانو په خوښه وي، او دا حق ورته خپل د اسلام مقدس دین ورکړي، دا حق ورته خپل قوانین ورکړي، نړیواله قانون، افغاني ارزښتونه ورکړي. یعنی په دې کې د څه نشته چې هغه د افغانستان د خلکو د غوښتنو سره په مخالفت کې وي، او د افغانستان د ټول خلکو په خوښه باندې حکومت وي. دا حکومت څه ډول وي؟ یو کلمه چې ټول شموله ده، دا ډیره عامه کلمه ده، په ټول شموله کې دا نه خلاصه کیږي، بلکې فوقو ارزښتونو اصولو کې دا خلاصه کیږي چې په څه ډول باندې یو نظام چې هغه د ټول لپاره جواب وي او د منلو وړ وي.
په داسې حال کې چې د سیمې هیوادونه لکه مخکې چې هم اشاره ورته وشوه، د افغانستان په برخه کې، د افغانستان د قضیې په برخه کې تر اوسه پورې یوه خوله نه دي، آیا د افغانستان دننه همدغه حکومت چې تاسو څنګه توضیح کو چې ټول شموله، یعنی څه ممکنه ده چې رامنځته شي؟
دا ډېر مربوط کیږي اوس په د امارت اسلامي مسؤلینو پورې چې هغوی په داخل د افغانستان کې بحث د مختلفو شخصیتونو اقشارو ټولنو سره څه ډول شروع کوي، او په څه ډول باندې دغه یو ملي بحث چې په یوه کې په مهمو اساسي اصولو باندې توافق وسي او یو اداره رامنځته شي چې هغه د ټولو افغانانو د غوښتنو سره سمي، دا بحث ډېر په امارت اسلامي په مسؤلینو پورې مربوط ده چې یو داخل کې دغه بحث له کوم ځای شروع کوي، په کومه سطح شروع کوي، چا سره شروع کوي، څوک کراګدوي. مګر بهتره بدای او تیرو تجربو هم دا ثابت کړ چې یو ډله، یو ګوند، یو خوا نشي کولای چې په افغانستان باندې مطلق حکومت وچلوي. متاسفانه هغه څه چې موږ د بون په توافقاتو کې تکرار کړل چې کبیری کې هم دغه شی یا د طالبانو سره په اوایلو کې سوله شوې وي، نن به دا حالت نه و. بیل شکه دا حکومت براوانی، مګر وروسته بیا په میاشتو کلونو کې د دې په مقابل کې مقاومت او مخالفت شروع کیږي. نو موږ هغه تیرو تجربو ته په کتو باندې زمونږ غوښتنه به هم دا وي، د نوې ادارې څخه به متقاضا هم دا وي چې هغوی په داخل کې د حکومت او د نظام د حمایت په خاطر باندې او د ټولو شراکت په خاطر باندې دغه بحث څومره چې زر شروع کولی شي، هغومره با په نفع وي، په ګټه وي، او یو عمره په یو قوي موقف کې د سیمې هیوادو او نړیوالو ټولنې ته موجودیت ولرو.
له شاغل خپلواک څخه په مننې لوي خبرتیا وروسته د دې ادعا سپیناوی کوي چې دا رښتیا ده چې کابل پر اسلام آباد وسلې خرڅوي کنه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو حکومت وای پر پاکستان به په هیڅ ډول وسله ونه پلوري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پاکستاني دان رسپانې هغه راپور به بنسټ وباله چې لیکلي دي طالبان له امریکایي عسکرو پاتې شوي وسله پر پاکستان پلوري. دا وزارت دا خبره پروپاګند یادوي او وای دوی خپل د ملي اردو د جوړولو په حال کې دي چې نوې وسلو ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې
پر پاکستان د نظامی وسلو د پلور په اړه د پاکستاني دان رسپانې راپور ته د طالبانو خبرګون د طالبانو د کورنیو چارو وزارت 13 ورځ په خپل ټویټر پاڼه هغه راپور پروپاګند وبالو چې غنډوی پر پاکستان له امریکایي عسکرو پاتې شوی وسلې پلوري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی ازادي رادیو ته وویل دوی د وسلو د پلور او قاچاق پر وړاندې سخت دریز لري او هغوی چې نظامی تجهیزات قاچاق کوي له سخت چلن سره به مخ شي.
د پاکستان دان ورسپانې راپور ردوم. دا یو پروپاګند دی، دروغ دی او حقیقت نه لري. موږ خپل د ملي اردو د جوړولو په حال کې یو چې نوې وسلو ته اړتیا لرو.
د چهارشنبه په ورځ دان ورسپانې ولیکل پاکستان غواړي له افغانستان د هغو امریکایي عسکرو وسلې وپلوري چې له هغوی پاتې شوي دي څو د پاکستاني طالبانو لاسته ونه لویږي. د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې خپل نظامی ماموریت د اګست پر 1 پای ته ورسو، خو له وته وړاندې خپل یو شمېر پوځي تجهیزات ویجاړ او ځینې هم دلته پرېښودل. دې موضوع د امریکا دننه هم نیوکې راپورته کړې دي. د امریکا مخکنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مو د وړاندې له فاکس نیوز سره مرکه کې وویل طالبانو ته امریکایي پوځیانو د نږدې 85 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې دي، خو اوس د دې وسلو او پوځي تجهیزاتو په اړه اندېښنې ورسره بلې ډېریږي. د چارو څارونکو وایي افغانستان له خپلو ګاونډیانو سره پر پوله او پر ډیورنډ کرښه دومره نظامي ځواک نه لري چې وشي کولی د دې ډول قاچاق مخه ونیسي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم پر ټولنیزو رسنیو هم یو شمېر ویډیوګانې او تصویرونه خپاره شول او په کې دا کېږي چې د افغانستان پوځي تجهیزات او وسایط له هېواده د باندې په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته لېږدول شوي دي، خو طالبانو تل دا موضوع رد کړي. تر دې چې موده وړاندې د طالبانو د ملي دفاع وزارت یو اعلامیه خپره کړه او په هغې کې له ټولو نظامي چارواکو وغوښتل چې پوځي تجهیزات نږدې قولي اردوګانو ته وسپاري.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
نن د نومبر 12 ده چې ورسره په هلمند کې د ازادي راډیو د ځوان خبريال محمد الیاس سعید وژل کېدو کال پوره شو. که څه هم تیر حکومت او طالبانو دواړو د دې قضیې په اړه د تحقیقاتو ژمنې کړې وي، خو د رسنیو کارکونکي وایي دوی د دغو څیړنو څرګنده نتیجه نه ده لیدلې. په دې اړه تفصیلي راپور د دایي د ورور په واسطه پیل شي.
د شهید دایي د قتل یو کال پوره شو، خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه مشتمالو مناسب.
د محمد الیاس دایی کشر ورور مدثر دعوت وای کال واوشت، خو د ورور دایی د قتل دوسیه لا هم نه هله پاتې ده. که څه هم پخوانی حکومت په دې اړه د یو تورن کس د نیولو خبر ورکړی وو او طالبانو له خپل اړخه د څېړنو ژمنه کړې وه، خو مدثر دعوت وای تر اوسه عملی اقدام نه دی سوی.
په تیر حکومت کې هم مسلینو ډاډ راکوي، هغوی په بار بار ویل چې موږ په دې اړه تحقیقات کوو. په داسې حال کې چې یو کس یې په دې نامه هم نیولی و چې دا د شهید دایي قاتل دی، په داسې حال کې نه هغه موږ دپاره د منلو وړ و، نه د هغه د ملګرو دپاره، نه خپله داسې مسؤلین هلته په دولت په چوکاټ کې و چې هغوی خپله دا نه منله چې دا به دغه قاتل وي.
د افغانستان د تیر حکومت د کورنیو چارو وزارت د 2000 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا د محمد الیاس دایي په وژنه کې په مستقیم ډول دخیل و. وزارت نیول سوی کس د طالبانو غړی بللې و. هغه وخت د هلمند چارواکو د دغه مشکوک کس د اعتراف ویډیو هم خپره کړې وه. هغه وخت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له خپل اړخه د تحقیقاتو ژمنه کړې وه چې بیا تر پایه یې نتیجه معلومه نه سوه. ازادي راډیو د ذبیح الله مجاهد په ګډون د طالبانو ټولو ویندویانو ته د دوی د پایل سویو تحقیقاتو په اړه خپله پوښتنه ولېږله، خو یوه هم ځواب نه کړه. د افغانستان د ژورنالیستانو د دفاع ملي کمیټې مشر عبدالمجید هاشمی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په دې اړه کوټلي اقدامات وکړي.
د الیاس دایي شهید د پیښې د څېړنو په خاطر باندې امانت ژمنه کړې وه، طالبانو ژمنه کړې وه چې موږ به څېړنه کوو او حقایق په خلکو سره شریکوو. متاسفانه تر اوسه پورې نه تیر حکومت او نه اوسنی حکومت د هغه د قتل په رابطه باندې له موږ سره کوم داسې راپورټ شریک کړی ده چې هغوی د مجازات شي یا د عاملین په ګوته شي.
د طالبانو د حکومت د هلمند دو والی ویان حافظ رشید هلمندی وای د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایي د تیر حکومت د کنټرول په ساحه کې وژل شوی وای
او د دې موضوع په اړه موږ ته ډیر معلومات نه کیږي په دې خاطر چې موږ په صحه کې نه پیښ شوی د حکومت په صحه کې پیښ شوی نو دوی په هغه وخت کې دوی ته معلومات وڅ څنګه سوی او موږ په دې باندې څه وای بیا موږ ته معلومات کړي
هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې طالبانو یې په تیرو شلو کلونو کې پر ځینو برخو کنټرول درلود او په مرکز لشکرګاه کې د ګڼو حملو او هدفي وژنو مسؤلیت منلی دی. د 2000 میلادي کال د نومبر پر 12مه د محمد الیاس دایي تر وژنې وروسته د طالبانو ځینو پلویانو پر دې پیښه خوشي شولې وه که څه هم د طالبانو رسمي ویندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه منه خو دا پیښه یې ونه غندله. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایي د په موټر پورې د نشلبل سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدي سخت چپی سو. مشتبه محمدي وایي د ورور نه موجودیت یې له یوه کال راهیسې احساسېږي.
په کول کې که رښتیا درته وایم له مور څخه نیولې بیا تر ما د دایي صاحب مرحوم تر میرمنې او د هغه تر لور پورې چې تر اوسه په ډیرو مسایلو لا نه پوهیږي کله کله وایي چې بابا راسه بابا راسه بابا راسه زموږ د پاره یو ملامتون کې حالت دی.
محمدی زیاتوی چې د دایي لور مهرباني اوسم په تمه ده چې یو ورځ به یې پلار له دروازې کور ته راننوځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالو رسنیو د سازمان سرپرست اجرایه رئیس کیلو چاو د دایي د مړینې د لومړي تلین په مناسبت د دغه سازمان پر یوه یادګاري دیوال د محمد الیاس دایي د عکس د ورزیاتېدو پر مهال دایي یو زړور خبریال یاد کړ.
موږ د آزادی اروپا آزادی رادیو د افغانستان څنګ لپاره د دایي پر فداکاری او استثنایی کار ډیر ویاړو. هغه د خپل هیواد افغانستان په اړه راپور ورکولو ته ډیر لیواله وو. هغه زموږ ماموریت په یوه نمونه بدل کړ. هغه نه یوازې د افغانستان د هیلې او د افغانانو د کړاو روایت کوونکی وو بلکې په ډیره زړورتیا یې د طالبانو په اړه هم راپور ورکوه. هغه د افغانستان د کلتور د روښانتیا په اړه هم اوریدونکو او لوستونکو ته راپورونه ورکول. هغه کلتور چې دی خپله ورته ډیر ژمن وو.
د دایي لومړی تلین داسې وخت پوره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمنان سوي او د بیان ازادي د ازادو رسنیو فعالیت او د ژورنالستانو کارونه محدود سوي دي.
بلورته د کندهار خبريالان وای د الیاس دایي تر وشل کېدو وروسته د هلمند اوسیدونکو شخ پر سنوي کې خاموشه شوه. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په کندهار کې میش خبريالان د خپل هم مسلک شهید الیاس دایي وژنه چې نن یو کال پوره کیږي یو ستر ځای بولی وای چې هغه د هلمندي ولسونو یو رسا ژغو خو د بیان د ازادي دشمنانو د غژغ د تل لپاره خاموشه کړ. د کندهار پریس کلب مسول جاوید تنویر وای دایي مسلک تجمن او په بې پرې توګه د خلکو ستونزو ته انعکاس ورکاوه.
زموږ د ډېر نږدې د مطبوعاتو د کورنۍ د ډېر فعال غړي شهید محمد الیاس دایی د شهادت یو کال پوره سو. شهید الیاس دایی واقعا د هلمند د خلکو یو رسا ژغ او هغه ستونزې او مشکلات چې په هلمند کې به موجود و شهید الیاس دایی په خورا ښه ډول سره په بې پرې ډول سره او په مسلکي ډول سره یې تر خلکو رسوله او تر حکومت یې رسوله. د شهید الیاس دایی تشه تر اوسه پرې هم احساسېږي. د اوسني حکومت او د اسلامي اماراتو له مسؤلینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې هغه وعدې او ژمنې چې دوی د مطبوعاتو او د خبریالانو له کورنیو سره یې کړي دي د هغوی د خوندي ساتلو لپاره او د بیان د ازادۍ په کاري برخه کې ورسره کومک او همکاري وکړي.
د محمد یار مجرو او تاج محمد ساحل په نومونو د کندهار دوه نور خبریالان وایي د الیاس دایي تر وژل کېدو وروسته د هلمند د اوسیدونکو ږغ په رسنیو کې خاموشه شوی. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي ترڅو د الیاس دایي په څیر پیښې رامنځته نشي.
الیاس دایی په افغانستان کې هغه څیره او هغه ژغ و چې کولای سوی په ډیره ساده ژبه او په ډیره عامه ژبه خبر له سیمې څخه تر خپلې رسنۍ له لارې تر اورېدونکو پورې ورسوي. د هغه نشتون یا د هغه وژنه د هغه شهادت زموږ لپاره یوه ستره ضایع ده.
دا یوه لویه ضایع وه د افغانستان خاص توګه د جنوب لپاره چې افغانانو ولیدل د نوی نظام او نوی حکومت اسلامي امارات څخه مغښتنه ده چې د خبريالانو ژوند ته خورا جدي پاملرنه وکړي. ځینې مغرضي کړي ست چې لا هم خبريالانو ته ګواښ جوړوي، اخترونه ورکوي، هغوی د وهلو ډبولو تهدید موجود دي.
د الیاس دایي تر وژل کېدو وروسته د وخت حکومت دغه د وژل کېدو مسول طالبان وبلل، خو طالبان واغه مهال د پیښو مسولیت ونه مانه.
تاسو لا پیغامونو
زه سید عبدالباری سره د آزادۍ راډیو سره په تماس کې مساتره د 2015 د جون په 11 تاریخ څخه خارجانو په ټانګو علامه د میدان سره په تور کوتل او مخ سره زه غواړم چې دا ما پیغام تاسو د ګور مقامات پر ورسوي. ځکه چې موږ کور پسې دی، یال پسې دی، او حکومت ته 15 کال کې چې موږ کم تنخواه چې هغه نه جرا کړی. او سلام او احترام.
زه د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زه د کندهار ولایت یو شوقي سندرغاړی یم. زما د نړیوالو مؤسساتو څخه دا هیله ده چې د کندهار د هنرمندانو ډېر په سخته ستونزه کې دي، باید ژر تر ژره مرستې ورسره وشي چې اکثره یې ایران او پاکستان ته ماجر شوه، او زیات شمېر یې اوس هم په کورو کې دي چې د هنر د ډګر څخه بې خوردي باندې بندیز دي. نو زما د اسلامي امارت د لوړپوړو اشخاصو څخه دا خواهش دي چې په کندهار ولایت کې د فلمو مارکیټونه په آزاده توګه خلاص شي او خپل فعالیت کوي. نو کېدای شي چې هنر ته هم اجازه ورکړي او باید هنرمندان خپل په کار پیل وکړي. نو زما د ټولو مؤسساتو څخه او د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو څخه دا خواهش دي چې هنرمندان ډېر په سخت حالات کې دي، اکثره یې د کور شانه باسي او خرڅوي او د ورځې ډوډۍ د خپلو شانو څخه لاسته راوړي چې هر شی په کور کې ستا یا یخچال فریج هغه خرڅ کړي دي، خوړلی دي. نو زما اول د مؤسساتو څخه دا خواهش دي چې د هنرمندانو سره مرسته وکړي، او هنرمندان ډېر په سخت حالات کې دي. او بیا د اسلامي امارت څخه د لوړپوړو چارواکو څخه ما دا خواهش دي چې باید د دې سره همکاري وشي او دې ته د هنر اجازه ورکړي چې خپل هنر مخته یوسي، مارکیټونه یې خلاص وي، هغه په خلاصه توګه هر یو خپل کار ته ځي، خپل کار کوي، نو یوازې پر هنر باندې بندیز دي. والسلام و رحمت الله وبرکات.
په کابل کې ونجلۍ ادعا کوي چې د طالبانو د 12 حوزې امنیتي کسانو وهلې او رټلې ده. دا انجلی چې ویډیو یې په ټولنیزو رسنیو خپره شوې ده خپل نوم نه اخلي، خو وایي ورور یې مخکینی پوځي و او طالبان په دې پلمه تر کوره ورغلي چې وسله ور وسپاري. دا انجلی پر خپل بدن د وهلو نقشې هم شي او ادعا کوي چې طالب نظامیانو وهلې او ان غیر مشروع غوښتنې هم ترې کړې. طالبان څه وایي؟ جزئیات په دې راپور کې.
دا د هغه انجلی غږ ده چې ادعا کوي طالب نظامیانو ورسره تاوتریخواله کړي. خپل ادرس د کابل یو لسم ناحیه خي خونوم او د کور کر پته یې نه د معلومه. وای وروري د مخيني جمهوریت نظام پوزي او طالبانو په دې پلمه د کور دروازه وټکوله چې له هغه سره شته وسله ور وسپاري. د دې خبره وروري کور کې نو طالبانو یې کور و پلاټه او سي پیدا نکړ، خو کله چې دې ور سره دلیل ووای پر اخکل ور اخکلې تر یو لسمي حوزي وړه او هلته یې وهلیا ورټلې ده.
کلای چیز حوزی ته یوړم ډیر بحث را سره وکړ، ډیر بد چلند را سره وکړ. دی ولسمې حوزی جنایي مدیر لما غیر مشروع غوښتنه وکړه، کله چې مارات کړه وی وهلم.
دا ویډیو یو د قوت سلويخت ثانیه ده او پکې یادن جلې د خپل بدن هغه برخي هم خيچي د خبره طالبان وهلې او دا خونې پاتې دي. خو طالب چارواکي وايي نظامیانو یې داسې کوم کار نه دی کړی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایان سعید خوستی ازادي رادیو سره خبرو کې که څه هم دا ادعا پروپاګند او د سیسو بلل خو زیات کړه، دوی حاضر دي چې دا قضیه په علني محکمه کې وڅېړل شي.
موږ په علني محکمه کې د دې داوی ته تیار یو چې د دې قضیه په علني محکمه کې وڅېړل شي، او کچیرته دغه داوا د دې ثابت شوه هغه مجرم ته سخت قانوني سزا ورکړل شي.
د کابل د یو لسمې حوزې د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې مدیر مولوي محمد اسحاق هم د ځان پر وړاندې دا یو د سیسبول یو همدا خبره تکراروي چې دا قضیه دی په علني ډول وڅېړل شي. هغه په یو ویډیو کې چې د کورنۍ چارو وزارت خبره کړي د ځان پاره سپیناوي کړي وای دندې د خلکو د عزت ساتل دي نه د خلکو بی عزتي. یک دی میاشت وړاندې طالبانو د خپل صفونو د تصفیه لپاره یو کمیسیون جوړ کړ، څو هغه کسان چې خلک زوروي او یا هم په وژنو فساد او تعصب تورندي له خپل لیکو باسي او هم یې مجازات کړي. خو له هغه نیټې تر ننه د دې ډول قضیو په شمیر کې کمی رانغی. مدوران د ولسی جرګې د پخوانی غړي علاګل مجاهد ویډیو هم په ټولنیزو رسنیو کې خپره شو چې پکې طالب نظامیان هغه وهی او سپکې سپوري ورته وایي. د ویډیو لخبرې دورو سره طالبانو کابینه د دې قضیه د څېړلو او عاملانو ته د سزا پریکړه وکړه، خو یو شمیر ډېرې قضیې شته چې پکې عام افغانان په ورته ډول زورول شوي، خو نه یې قضیې رسمي شوي او نه یې هم چا پوښتنه کړې.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.